السلام علیکم د سهار و بچې دی په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نیک مرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1401 نویم لمریز کال د قوس 28 نیټه ده چې د 2012 کال د دسمبر له 19 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان امریسي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې امریکا وایي د افغانستان د جګړې توله د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده په پاریس کې نن د افغان مقامات او طالبانو په ګډون د جوړیدونکو غونډې موضوع هم سیړو خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه تمه ده چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي د امریکا د دفاع وزیر وی په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدانو له یو لس کلو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی او امریکا د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د نوي میزاینو د جوړولو د پلان په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې پورا خبرونه واورئ تمه ده چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې په وینا تمنه کیږي چې پلان شو کتنو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې کوم ډول پرمختګ وشي خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي دا ډول غونډې کولی شي د رسمي خبرو لپاره لاره هواره کړي په پاریس کې دا کتنې د فرانسې د یو څېړنیز مرکز لخوا تنظیم شوې دي ویل کیږي چې په دې خبرو کې افغان چارواکي د حزب اسلامي او طالبانو استازي او د پخواني شمالي اتحاد غړي ګډون کوي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدانو له یو لس کلونو جګړو وروسته انډول بدل کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري اشانس رپورټ له مخې پنیتا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له 15 کلونو راهیسې په پرله پسې مخ په تیزېدو درولی دی دا هم ویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکي کال د ټول هیواد امنیتي چارو مسؤلیتونه پر غاړه واخلي پنیتا تېره اونۍ په افغانستان کې دوه زی تیر کړو هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلام مشورې وکړي د جرمني ولسمشر یاخیم ګوک د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ ګوک پرون د افغانستان د سفر په لړ کې له ولسمشر کری سره په یو ګډ خبري غونډه کې له افغانستان د اصلاحات غوښتنه وکړه د جرمني ولسمشر ویل په افغانستان کې د ولسواکۍ پروسه باید دوام وکړي د په ځانګړي ډول د ښځو او نارینو د مساوي حقونو د پراختیا غوښتنه وکړه د جرمني ولسمشر د هم ویل چې فوري اقتصادي پرمختګ یوازې هغه وخت ممکن دی چې قانون حاکم وي او د معلوماتو ازادۍ ته درناوی وشي د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت خوره ګڼي د نوي یهودي میزاینو د جوړولو د اعلان له امله سخت خوشي نه دی د بارنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند اسرائیلي مشران په پارونکو عمل تورن کړ چې د نوموړي په وینا د سولې په اړه د اسرائیل ژمنې تر پوښتنې لاندې راولي په عین حال کې راپورټونه وایي چې د سترو لویدیځو قوتونو په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه د اسرائیل لخوا په ختیځ بیت المقدس کې د نویو میزاینو د جوړولو د پلان د غندلو لپاره چمتو والی نیسی د ترکیه د بارنوی چر وزیر داود احمد اوغلو د ترکیه خوري ته د خوري نه د توغند یو زد پیټریاټ سیستم د لیک دولو پړه د ایرانی چارواکو تورونه رد کړل پرون داود اوغلو پر ایران غو کړ چې له سوری سره د ترکیه په پوله کې د پیټریاټ توغند پر نسب کېدو انتقادونه کړي د همدار زول چې ایران باید د پر زید سوری رژیم ته سرګن پیغام ولېږي او خپل قدرت په استفاده په سوریه کې د بی عدالتۍ مخاوني سي د ایران د پوز مشر او د بارنوی چر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر ویلی چې ترکیه ته د پیټریاټ توغندې او ضد سیستم لیګل ممکن د نړیوال جګړې سبب شي او د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړي لبلې خوا د روسیې دفاع وزارت سوری ته نورې جنگي بېړې لیږلي او دغه هیواد د هوایي ځواک قومندان ویلي چې ځواکونه د ضرورت په وخت کې له سوری څخه د روسیې اتباعو ایستلو ته تیار دي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي د سپینه ماڼۍ ویندوی چې کارني پرونو ویل ولسمشر د ډیموکرات سناتور دیان فینستین د دې پلان کلک ملاتړ کوي چې غواړي د راتلونکي کال لومړیو څخه د وسلو پر منع کېدو ټینګار وشي د سپینه ماڼۍ ویندوی زیاته کړه ولسمشر اوباما د یو نوي قانون ملاتړ هم کوي چې اوسنۍ نیمګړتیاوې ختم شي چې له کبله خلک بېلې دي چې سوابق یې وکتل شي وسله اخیستی شي د امریکا په یو ښوونځي کې د جمعې د ورځې له وژونکي وسلوالې حملې وروسته ولسمشر مشر بارک اوباما ژمنه وکړه چې د تشدد د دې ډول کړنو مخه به ونیول شي. د جمعې د ورځې په پیښه کې یو شل کلن د ښوونځي شل ماشومان او شپږ تنه ښوونکي یا د ښوونځي کارکوونکي په ډزو وژل. او د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لافاروف وایي چې د امریکایانو له لورې د اولاد په توګه د روسي ماشومانو پر منلو بندیز ناسم کار دی. لافاروف دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې د دې هیواد د پارلمان ولسي جرګې پدیله ده چې نن چهارشنبه پر دې موضوع دوهمه غونډه جوړه کړي. د روسیې په ولسي جرګه کې د امریکایانو له لورې د اولاد په حیثیت د روسي ماشومانو پر منلو د بندیز لایحه وروسته له دې بحث وړاندې شو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ یو لایحه توشي کړه. دا لایحه پر هغو روسانو بندیز لګوي چې ادعا کېږي د بشري حقونو سرغړونه کړی ده. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چل اورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغانو نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د غراس پراونه خبري مجله کې په پاریس کې نن د افغان مقاماتو د وسلوالو طالبانو او د پخواني شمالي ټلوالي د غړو په شمول د وی غونډې موضوع اهم سیړو. د چارو کارپوهان وایي چې د دې غونډې جوړېدل د رسمي خبرو لپاره مهم دي.
دا خپل یو لوی ګام ګڼل کېږي چې د دولت مخالفین د حکومت نمایندګانو سره په یو تالار کې کښېني.
د افغانستان مشرانو جرګې یو ځل بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې ولې په ایران کې د افغانانو د اعدام په مخنیوي کې تر اوسه پورې پاتې راغلی. په روانه خبري مجله کې دوستانو د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د کابل او اتو شمالي ولایتونو په نخلون کلار سالنګ کې د طبي پیښو په اړه د وړاندوینې دستګاوې د ایټالیې ځواکونو په همکارۍ ولګول شوې. په افغانستان کې د رسنیو شو او کډوالو لستونزو خبرې گئی او د غراس په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو وزارت وایي په پلان لري چې راتلونکي کال په ټولو پوهنتونونو کې محصلانو ته د انټرنیټ للارې د لاسرسي اسانتیاوي برابر کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه سربېره د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډېر واضح ډول اورېدلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې د جګړې توله د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګټه بدله شوې ده. د پنیتا په وینا تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د جګړې لپاره سم ستراتیژي او لازم امکانات نه لرل. د دې په وینا افغان ځواکونه تیار دي چې د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ښاغلي پنیتا د څرګندونو نور جزئیات له اسمت سروانه ورو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دوی پوځیان او متحدان وي لې یو لسو کلونو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پنیتا په واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل نړیوال پوځي ائتلاف د تشدد د زیاتېدو بهیر چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې پر لپسې مخ پر تیسې دو درولې دی. پنیتا وویل پوځي قومندانان باور لري چې دوی له کلونو وروسته اساسا د جګړې توله بدله کړې ده. په جګړه کې سم ستراتیژي او د خپل پیل کړي ماموریت د کامیابولو لپاره لازم منابع نول. دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې راتلونکی کال د ټول هیواد د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي. پنیتا تیره اونۍ په افغانستان کې دوی ورځې تیرې کړې او هلته له امریکایي قومندانانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره سلا مشورې وکړې. د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې میاشت واشنگټن ته ورشي چې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا سره لدې چې د افغانستان د جګړې په اړه مثبت نظر څرګند کړ د امریکا متحده ایالاتونو ته د نورو خطرونو یادونه وکړه لکه د القاعده شبکې تروریستي حمله او د ایران پشان د دشمنو قدرتونو سایبر یا انټرنیټي خطرونه مخبر زیاتېدو وبلل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټاکل شوې ده چې د فرانسې د مرکز پاریس په لامنه کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون یو غونډه نن جوړه شي. په دې غونډه کې چې د فرانسې د یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له لوري جوړیږي هر لوری د افغانستان د مسلې په اړه خپل دریځ بیانوي. طالبانو مخکې راویلي چې د کانفرنس ته دوه استازي ورلیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو رسمي ګډون پر یوې سیاسي ډلې یا غورځنګ د طالبانو د بدلېدو لور ته لیوالتیا نخی اسمت ساروان په دې اړه په پاریس کې د افغانستان د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره خبرې کړي.
څه فکر کوي چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې له راتګ سره یا د سولې د زمینې په برابرولو کې څه مرسته وکړي؟
نشته چې هر ډول تفاهم شي د افغانستان د دولت مصالح مخالفین له خانه تضمینی دغه د افغانستان د سولې لپاره یو قدم ګڼل کی که هم په دې مرحله کې چې د خبرې کې نسیم کنه شته چې موږ داسې نتیجې انتظار تر نو وسو چې د افغانستان کې د سولې لپاره یو لوی ګام وبلل شي.
ډاکټر صاحب، طالبانو ویلي دي چې دوی په کانفرنس کې ګډون کوي او خپل نظر بیانوي، مګر له چا سره د سولې په باره کې خبرې نه کوي؟ له دې سره سره تاسو په څه اساس د کانفرنس ته هیله لري؟
خو ما په خیال دا خبره ډېره مشکله وه چې دومره لوی ویبې مودې د مسله تصادم نه وروسته دواړه لوري حاضر شي چې د سولې په مذاکراتو کې هغه اساسي مسایل سره تماس ونیسي، مګر که سړی د بل لوري ورته وګوري دا پخپله یو لوی ګام ګڼل کېږي چې د دولت مخالفین د حکومت نمایندګانو سره په یوه تالار کې کښېني او لا اقل خپل نظر څرګند کړي.
فکر نه کوي چې دا د طالبانو لخوا هم په خپل دریس کې یو ډول نرمشته، ځکه چې دوی تر دې پخوا حاضر نه ول چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې په هغه کې د سولې په باره کې خبرې کیږي او د افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا استازي دې په هغه کې برخه واخلي؟
خبره هم دا ډول طالبانو خو په ورو ورو باندې د افغانستان د دولت سره د مذاکرو او د خبراتو ډډه کړې و، مګر زه داسې فکر کوم چې په امیر صاحب باندې اوس داسې یوه فضا رامنځته شوې ده چې ورو ورو به د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو ډول تفاهم د پلټلو لپاره هلې ځلې وشي. د توکیو په کنفرانس کې هم طالبانو د افغانستان د دولت د نمایندګانو یا د نورو جریانونو د نمایندګانو سره وکتل، که څه هم نتیجه یې دومره اعتناو وړ یوه نتیجه منځته رانغله، مګر په سر دغو باندې هم ته که دا لړۍ دوام وکړي وخت به داسې مراحل راورسېږي چې په هغه کې د مذاکراتو په اساسي مسله باندې خبرې سره وشي او د نتیجې پلټل پیل شي.
ستاسو په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې طالبان خپل دریځ بدل کړي؟ دا ډله د سیاسي کېدو په لور روانه ده؟
خبره خو ما په نظرم داسې ده چې 2014 کال د افغانستان په تاریخ کې ستره دي څلور لسیز په شاوخوا کې یو لوی تاریخ بلل کې زه فکر کوم چې طالبان به دې نتیجې ته رسېدلي وي چې د جنګ په واسطه باندې دې نشي کولی چې د افغانستان په سیاسي سرنوشت باندې بیا هم برلاسی لاسته راولي، مګر زه داسې فکر کوم چې اوس په منطقوي او په عین زمان کې بینلي توګه باندې داسې فشار زیات شوی دی په پاکستان او په طالبانو باندې چې نور دا موقع دوی ته څوک نه ورکوي چې یوازې مسله خانې لارې نه د افغانستان د سرنوشت ټاکلو برخه کې اقدام وکړي، بلکې باید دوی هم د نورو سیاسي قوتونو په شان باندې یو سیاسي قوت وي د افغانستان د ملي سرنوشت برخه کې دوی هم برخه واخیستلی شي.
و امردل چې ټاکل شوی د فرانسې د مرکز پاریس په لمنه کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا او د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسلوال طالبانو د اساس په ګډون نن یو غونډه جوړیږي. دا چې دا غونډه به د افغان حکومت د طالبانو ترمنځ او په افغانستان کې بلوم د سولې د پروسې لپاره څومره ګټور شي او آیا د طالبانو په دریس کې کوم ډول بدلون راغلی، په دې اړه مو د افغانستان د چارو د کارپو ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واوریده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو او یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام اړو. تمه ده چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیشن نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی تا وایي چې په افغانستان کې امریکایي قومندانان باور لري چې د دې پوځیانو او متحدانو یې له یولس کلو وروسته د جګړې انډول بدل کړی دی. د جرمني ولسمشر د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانانو سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. متحده ایالاتو په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د یهودانو لپاره د نوي میزاینو د جوړولو د پلان په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د ترکیې خاورې ته د توغندیو ضد پټریاټ سیستم د لیږدولو په اړه د ایراني چارواکو تورونه رد کړل. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو د وسلو د بیا بندیز ملاتړ کوي. د افغانستان مسأله د نړۍ په مطبوعاتو کې په ورځني ډول یادېږي. دا چې ګارډین او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړسلي کړي دي. جناقه علي کوزي د ورځپاڼو ته کتنه کړې.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو په اړه یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي د ماین چاودنې یو ځل بیا په افغانستان کې لس تنه کوچنیان ووژلي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نور هیوادونو په پرتله زیات شمېر ماینونه ځای پر ځای شوي چې په چاودنو کې مرګ ژوبلې رامنځته کیږي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د دې ماینونو اکثر قربانیان کوچنیان دي. ګارډین د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکي په افغانستان کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وژل شوو کسانو په هرو پنځو کې یو ماشوم دی. له بلې خوا د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله کوچنیان مجبوریږي چې خطرناکو کارونو ته مخه کړي. په دې کارونو کې په دښتو کې د بوټو او لرګیو راټولول هم شامل دي او هغه هم په داسې ځایونو کې چې د ماینونو خطر پکې شته. ګارډین ورځپاڼه لیکي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې چې د ماین په چاودنه کې لس تنه وړې نجونې ووژل شوې دا ماین په انګلستان کې جوړ شوی و. ورځپاڼې د افغانستان د ماین پاکۍ د موسسې د یو کارکوونکي خبره راخیستې چې وایي که څه هم چې چاودلی ماین په وړو ټوټو بدل شوی او پیژندل یې ګران شوي خو دغه ماین ته چیرمه دوه نور ناچاودلي ماینونه میندل شوي چې په انګلستان کې جوړ شوي دي. له همدې امله ویلو شو چې دا دریم یعنی چاودلی ماین هم په انګلستان کې جوړ شوی و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د نوي جوړ شوي زندان برخلیک تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي په هلمند ولایت کې نوی زندان چې د شاوخوا شپږ نیم میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی له هر پلوه عصري او مجهز زندان دی. د دې زندان تشنابونه عصري او پاک دي او په ودانۍ کې د کثافاتو ډوډۍ او یا نورو شیانو بوی نه حس کیږي. تر ټولو مهمه دا ده چې د زندانیانو لپاره شرایط د لویدیز په معیار یا سټنډرډ دي. نیویارک ټایمز لیکي د هلمند ولایت په دې نوي زندان کې اکثر بندیان سیاسي کسان دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د 2010 او 2011 کلونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي دي. یو شمېر قاتلان او غله هم په دې زندان کې ساتل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي جالبه دا ده چې په زندان کې بندیانو ته د انګلیسي ژبې کمپیوټر او لیک لوست کورسونه هم فعال دي. د دې کورسونو یو ښوونکی اسدالله چې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او بندي دی په تیر وخت کې د ښوونکي دنده درلوده. دی وایي په زندان کې ملایان او طالبان د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړې بوخت دي او سخته علاقه ورسره لري. ورځپاڼه لیکي دا مهال چې بهراني ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي د هلمند ولایت د راتلونکي په اړه هم پوښتنې راپیدا شوي. ورځپاڼه د زندان د مسؤول جنرال حمید خبره راخیستې چې وایي که چیرې افغان چارواکي له زندانونو څخه د عاید د منبع په توګه کار وانخلي او په فساد کې ښکیل نشي نه یوازې دا چې د هلمند ولایت په زندان کې به بدلون رانشي بلکې د افغانستان نور زندانونه به هم د هلمند د زندان په څیر شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې یو ځل بیا پر حکومت انتقاد کړی چې په ایران کې د افغانانو د اعدام په مخنیوي کې پاتې راغلی. د مشرانو جرګې پرون په خپله عمومي غونډه کې همدې مسئلې ته خپله غونډه ځانګړې کړې وه. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې غونډې ته ورغواړي. په دې اړه له رحمت الله افغان تفصیل اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هڅو لا تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مشرانو جرګې یو زیات شمېر غړیو د سه شنبې پر ورځ په خپله عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر خپلې راتلونکي غونډې ته ورغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه په غونډه کې وویل
تسلیم وزیر خارجه
دغه پریکړه په داس حال کې وشوه چې د راپورونو له مخې نږدې څلور میاشتې وړاندې دیارلس تنه افغانان چې د کار موندلو لپاره ایران ته تللي وو د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو یوه اونۍ وړاندې په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته مظاهره وکړه. قهرجنو مظاهره چیانو د ایران پر قونسلګرۍ یرغل یووړ او د تیګو او کوتکو په ګزارونو سره یې د ایراني قونسلګرۍ ښیښې ماتې کړې. یو شمېر سناتورانو د سه شنبې د ورځې په غونډه کې په ایران کې د دیارلس افغانانو په وژنه پر افغان حکومت انتقادونه وکړل. سناتورانو ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې چوپه خوله پاتې دی او په ایران کې د افغانانو په اعدامونو هم غوږ نه ګروي. سناتور بشیر صمیم وایي
موضوع په ایران کې د افغانانو د اعدام موضوع ده. د لسو کلونو راهیسې دغه وضعیت روان دی. دغه اخرني اعدامونه نه دي. د بهرنیو چارو له وزیر نه باید وپوښتل شي هغه افغانان چې په ایران کې اعدامیږي لږ تر لږه له افغان ډیپلوماتیکو ادارو څخه په دې برخه کې لومړنۍ څېړنې کړي. په سلګونه افغانان به نور هم اعدام شي او موږ به لاستر ځینې ورته ناست یو.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په ایران کې د دیارلس افغانانو د وژنې په اړه څېړنې روانې دي او وروسته به هر څه روښانه شي. همدارنګه یاد وزارت وړاندې ویلي وو چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د درېدلو په اړه یې خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې اوس هم په ایران کې یو نیم میلیون افغان مهاجر اوسیږي. خو تل په ایران کې له افغان مهاجرو سره د دې هېواد د اعدامونو او په زندان کې له افغانانو سره د زور زیاتي په اړه راپورونه ورکول کېږي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل
خبری مجله اوری.
د کابل اتو شمالي ولایتونو په نخلون کې لار سالنګ کې د طبي پیښو په اړه د وړاندوینې دستګاوې د ایټالوي ځواکونو په همکارۍ ولګول شوې. د فادمې وزیر د سه شنبې په ورځ له ایټالوي ځواکونو سره د دې دستګاګانو د لګولو تړون لاسلیک کړ. د فادمې وزارت وایي چې دا دوه دستګاوې په شمالي او جنوبي سرنګونو کې فعال شوي چې ورسره به د تیرو کلونو په نسبت له طبي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو مالي او ځاني زیانونو مخنیوی ممکن شي. صفي الله ستنګزی په رپورټ لري.
د دې دستګاو په لګولو سره تمه ښودل کېږي چې په سالنګونو کې د ژمي په مهال د واورینو طوفانونو او برف کوچونو په اړه له مخکې نه خبرتیاوې ورکولی شي. په سالنګونو کې دا دستګاوې په ایساف کې د ایټالوي ځواکونو په مالي او تخنیکي همکارۍ لګول شوي چې تړون یې د سه شنبې په ورځ د فواید عامې د وزیر او د ایټالوي ځواکونو د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د فواید عامې وزیر نجیب الله اوژن هیله څرګنده کړه چې د دې دستګاو په فعالیت سره به د تیرو کلونو په پرتله د طبیعي پیښو له امله د رامنځته کېدونکو زیانونو او تلفاتو شمېر او یا په سلو کې
څلور سیمې په جنوب او دوه سیمې هم د سالنګ په شمال کې تثبیت شوې چې دا سیمې د برف کوچونو سیمې دي او دا سیمې زموږ د وسایلو تر ډېر کنټرول لاندې راغلي. موږ د سالنګ ټولې زیانمنونکې سیمې تر کنټرول لاندې لرو. دا دستګاوې ځانګړې کیمرې لري او د سالنګ په تقریبا ټوله دېرش کیلومترې لار باندې په دواړو خواو کې له هر راز رامنځته کېدونکو پیښو څخه موږ خبروي.
په ایساف ځواکونو کې د ایټالوي پوځیانو یو استازي جنرال ایزورتي وویل چې د سالنګ د لوی لارې ستراتیژیکي سیمې ته په کتو سره د هیواد لخوا د مرسته شوې ده.
لدی چې دا لوی لارې یو ستراتیژیکه سیمه ده او لوړ ارتفاع هم لري، موږ لازم وګڼل چې دا دستګاه په دې سیمه کې کښېنو او بل د کارکونکو تخنیکي زده کړه ده چې دا کار هم موږ ترسره کړی دي او زه باور یم چې په دې سره به د سالنګ په سیمه کې د تلفاتو شمېر راکم شي.
په سالنګونو کې دا دستګاوې په داسې حال کې کېنول کېږي چې له دې مخکې په تیرو کلونو کې په طبیعي پیښو په تیره بیا د واورو په ښویېدو کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. د دې لویې لارې ځینې موټر چلوونکي د یادو دستګاو فعالیت ګټور بولي که نه؟ دوه موټر چلوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل. دا چې د سالنګونو په لویه لار د ورځې سلګونه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر تګ راتګ کوي، د دې دستګاه فعالیت له طبیعي پیښو سره د مبارزې په خاطر څومره له اړوندو ادارو سره مرسته کولی شي د وخت په تیریدو به ځواب شي. صفي الله ستنګزی، ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د راستنولو چارو وزارت وایي له بهر څخه د افغان کډوالو راستنولو ته د سیمې د هیوادونو د کډوال د نړیوال سازمان په مرسته نوې ستراتیژي ترتیب کړې ده. د راستنولو چارو وزیر د ششنبې پر ورځ په کابل کې د کډوال د نړیوالې ورځې د نمانځنو په غونډه کې ویل د کډوالو د سیمه ییزې ستراتیژۍ لپاره ورسره نړیوالې ټولنې د 1.8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په بهرنۍ هیوادونو کې افغان کډوال او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو ستونزو د اوارۍ په انتظار کې دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی د ستونزو اوارۍ ته یو لړ نوي تدابیر نیولي دي. د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوری وویل هسې پیل کړي چې د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو یو سیمه ییزه ستراتیژي جوړ کړي. د وویل د ژنیو په ناسته کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړی چې د دې ستراتیژۍ په جوړولو کې مرسته وکړي.
سالی که ما پیش رو داریم همراه با اداره محترم آیوم و اداره محترم یونیشتیار با ساختن یک استراتیژی
راتلون که کال چه پا مخیه لرو ده آی او ام لدفتر او ده کدوالو لنریوال سازمان سرمو خبری شویدی چه ده گواندویو او ده نری لنور هیوادونو چخه ده افغان کدوالو راستنوالو تا یو جامعه استراتیژی جوړه کړو. نریوال طولن را سر ده استراتیژی لپاره یو اشار ات میلیارد امریکایی دلار منلی دی.
د کډوالو نړیواله ورځ لپرون راهیسه د یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوان منزل کیږي. بلخوا په هیواد کې د کار د نشټوالي لامل ګڼ شمیر افغانان هڅه کوي چې د قانوني او غیر قانوني لارو څخه ځانونه بهرنۍ هیوادونو ته ورسوي. جماهیر انوري له هیواد څخه د افغانانو غیر قانوني وتل د اندېښنې وړ او له خطره ډک وبلل. د وبل ډیر ژر به په دې برخه کې د عامه پوهاوي یو لړ پروګرامونه پیل کړي. د کډوالو چارو وزیر دا هم وویل چې په هیواد کې دننه د بیزای شو کورنیو د ستونزو هوارۍ ته هم پروګرامونه ترتیب کړي دي.
پالیسی ملی بر بیجا شدای داخلی هم چه چیز ما روی دست داریم که بدی که
کورنه و بیزای شو و کدوالو تا ملی پالیسی دا ترتیبی دو پحل کرده. دا پالیسی دا مقننه قویل تایید و رست دا پلیکی دو ورگرزی او بیا با داستون زا پا عملی او اکادمی که توگه آواره کرده.
د چارواکو لدی ډاډ ګیرنو سره سره په هیواد کې دننه بیزای شوی کورنۍ شکایت کوي چې لازم مرستې ورسره نه کیږي. همدارنګه له ګاونډیو هیوادونو نه راستنې شوی کورنۍ هم وایي چې ورسره شوی ژمنې نه عملي کیږي.
خبری مجله اوري.
د لوړ زده کړو وزارت وایي په پلان کې لري چې راتلونکي کال په ټولو پوهنتونونو کې محصلانو ته د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. د لوړ زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید دا خبره په کابل کې په لوړ زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه په یو خبري په یو کانفرنس کې وکړه. په دې اړه پام کړی د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د لوړو زده کړو وزارت یو شمیر چارواکي او د پوهنتونونو په لسګونو استادان او محصلین په کابل کې په یو کانفرنس کې راټول شوي دي چې په لوړو زده کړو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ اوسنۍ وضعیت وارزوي او د پرمختګ لپاره خپل وړاندیزونه مطرح کړي. دا د خپل ډول اتم کانفرنس دی چې د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. کانفرنس ته په وینا کې د لوړو زده کړو وزیر پوهان عبیدالله عبید وویل چې هڅه به وشي په راتلونکي کال کې د نورو پرمختګونو ترڅنګ ټولو محصلینو ته د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي.
بساس پیش بینی وزارت تحصیلات عالی تا سال 2024
د لوړ زده کړو وزارت د اټکل لمخې تر 2023 کال پورې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې 10000 محصلین، 50 ډاکټران او 1500 ماسټران وروزل شي. مونږ په پام کې لرو چې راتلونکي کال د ویډیو کانفرنس له لارې له معتبرو نړیوالو پوهنتونونو سره د خپلو پوهنتونو اړیکې ټینګې کړو او د انټرنیټ له لارې معلوماتو ته د ټولو محصلینو د لاسرسي اسانتیا برابر کړو.
انټرنیټ همګونی سازیم.
خو ښاغلی عبید د معلوماتي ټکنالوژي د سیستم مسؤلیت یو ستونزو بلله. له معلوماتي ټکنالوژي څخه د ټولو محصلینو او استادانو مؤثره ګټه اخیستل او په دې برخه کې روزنه ورکول نوموړي له ځینو نورو ستونزو څخه وبلله چې باید د هواري لپاره هڅې وشي. کانفرنس ته په وینا کې د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت مرستیال انجینیر بریالی حسام وویل تر اوسه پورې شاوخوا 50% خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري او وزارت په پام کې لري چې وروسته له دې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی پراخ شي.
وزارت مخابرات
خیلی جواز دی. وای د مخابرات وزارت په دې وروستیو کې موجودو مخابراتي شرکتونو ته د جی اس ام دریم نسل یا د 3G جوازونه ورکړل. همدارس د وای ماکس انټرنیټي خدمتونو یو شمیر جوازونه هم ورکړ شوې دي. د دې هدف دا دی لکه څنګه چې ټلیفوني خدمتونو ته د خلکو لاسرسي په پوره اندازه پراختیا موندلې او اوس باید خلکو ته د معلوماتو او انټرنیټ په برخو کې کاروشي
برشم خدمات مساعد شوه.
په 2003 کال کې په افغانستان کې واځي په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس یو پوهنځای وو. خو دغه شمیر اوس په ټولو پوهنتونونو کې اتو ته رسیدلی دی. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د معلوماتي ټکنالوژي په پرختیا کې ورسره جرمني مرسته کوي. په کابل کې د جرمني د سفارت د معلوماتو مخې په تیرو څو کلونو کې د افغان محصلینو یوې څلورشت کسیزې ډلې په معلوماتي ټکنالوژي کې د برلین په تخنیکي پوهنتون کې د ماسترۍ دوره بشپړه کړې ده او یو بل څلورشت کسیزې ډله هم لیږل شوې ده.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې اوریدل شي. د سهار ونیمه بجې شوې دوهمه سهارنۍ خبري مجله